دی چې مطلب زور ټرند دی، خو دا دا داسې دی چې کله کله دا پر سر راسي، کله کله بیا لاندې ولاړ سي. یعنی هلته هر وخت یوه علمي مباحثه روانه وي. چې یو نوی کتاب چاپېږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا پلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده او دا کتاب دی دا مارکیټ ته روان دی. خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند په علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ شوی دی په ادب کې هم ته هغه سرک تاله په نظر درځي. خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابند چون کې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي. او پوسټ ماډرنزم چې دی هغه باندې ډیر زیات نقد هم شوی دی، د هغه سره هم ډیر زیات مخالفت هم کولای شو. د هغه یو تاوان زما له تخپل محسوس کړ، هغه دا دی چې دا ژوند په دا کې نسی ویشلی، په اجزاو کې نسی تقسیمولای. لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم شوی دی، دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیمول، او بیا چې وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم شو بیا ادب یوازینه هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزونت د یو کلیت په شکل کې ګوري. هغه سوشالوجیست دی، هغه بشر پوه دی، هغه ټولن پوه دی، او هغه ته د حق نور کوي چې دی د خپل ځان د مهارت پر سوکیل ورکشنی بیا دی د ټولنه یا ډیفاین کیږي د ټولنې پاک لسوي. نو ادب چونکی د انسان هغه لرغونی سوچه احساسات او جذبات دی، حسي صدر په حس باندې د ژوند کې هغه دی راخی. البته ما دا شی محسوس کوي چې البته د انساني وجود شکم کلیت هغه ماده اسمال موږ ډیر زړه سره مات شکر کیږي. هغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز التنی وی ایزمز روان دي تھیوریان دي، په تھیوریان کې زله پاشل سوی دي. لیکن هغه با وجود انت کبه تر دې ورلې چې کتابونه خرڅېدل، یعنی یو ځای وو په کې هغه کتابونه چې بچاو وي چې یو کتاب وي هغه به الته یو ځای دکان پاک الته به بیا نغس ډونیټ کولې. نو هغه کتاب علاوه به خالي په یو ډالر باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه. زالته به خیر ډیر تلم حال ته به هر ورځ هغه لوستل سوي کتابونه چې ما کتل په اک نیوی فیصد چوغه ناولو.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه خبري
د پولیسو اکاډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله ځل چې د 1500 کلونو رئیس د پولیسو په اکاډمي کې د استاد په توګه دنده تر سره کوي، تر اوسه شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوی دي. پوهان ځل د شیرونو درې ټولګي لري چې دوی چاپ او یوې نه چاپ ده. له ښاغلي ځل سره مې د دوی د ورستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم استاد. د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري، تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي، او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کومه خوا ته ډیره توجه کړی ده، تعلیمی برخې ته، نظامی برخې ته، او که فرهنګي برخې ته.
تاسو خبره په ځای ده. لبد مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي، او د پولیسو اکاډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازې نه د لوړو زده کړو موسسه ده. نو باور کوم چې دومره مصرف کړی چې هغه ادبي تند مونږ ماتي هغه ته وخت نشو پیدا کولای، بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادې رادیوي مجله اورم کوم مبالغه نشي، تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بازي ادبي پنځونو خبرونه او یا بازي هغه نکونه چې ډیر اموزنده دی، زه ډیر څه زده کوم، هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي. خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو وارې نشریږي، د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو، همکاري وکړو، او مخصوصا هغه د شعر او شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو، که څه هم هلته زیات دغه زموږ تمرکز او دغه په مسلکی برخې. خو په هر صورت موږ خپل ونډه د ادب په برخه کې هم ادا کوو.
استاد شاعري مو کوله او ما ډیر ستاسو غزلې لوستې دي. په ورستو کلونو کې مو شاعري څنګه ده؟ شاعري کوي نه کوي؟ کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ کړي؟
عمان صاحب شاعري ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک دي، نازک خیال خلک دي. د مسلک مقتضا زمونږ دا څه ده چې موږ دائما د پیری غزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون تر اخ کودلو لوستونه خلکو ته ورکو، او په خوا کې هغه نه هلی چې لبد مرغه په هواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیف دی، سړی د داسې ناخوالو نه امیدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مړاوی کیږي. کدر تویم چې مبالغه باندې چې اوس زموږ شاعري فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه باندې خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخت ورته پیدا کړم دا به زما نیکمرغي وي چې تاسې یې ولولئ او کرای کړئ
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوي پارچې شعر دی او هغه وایي اسد چمن سمنې دی کې نو غزلې هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کوم یو به پکې نظم هم وي خو تا ته معلوم ده چې اجباري شنه دی نو
مهرباني استاده یو شعر به واورو د همدغه ټولګې نه
ول نه لرې پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکوي خو افغانستان کې دا رواج شوی دی نو د دې غزل دوله شعر عنوان دی د قانون پرښتې چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزله رسي کښتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحله رسي څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابله رسي تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکله رسي لکه څیړې وي د کمره په سر کږه ولاړه لکه څیړې وي د کمره په سر کږه ولاړه د کلي پیغله چې بلې ته لبرجله رسي د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي څه له په دې مې غولوي چې له ازله رسي یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون پرښتې بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسي د خیانت چلی دې کلي کې لورای ښکاري ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسي
مننه استاده علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي آثار مو چاپ شوي
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي یا رساله او یا کتاب تقریبا 400 ټولګو ته رسیږي لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کرنالیستیکي او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د اضرار مواد مخدره بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی بیا مې د افغانستان پیژندنې لاندې لار په نامه یو کتاب مې ولیکه تر هغه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نامه باندې یو کتاب راوژباله د دې نه مې ډېر خوښ شو په دغه دغه کې شپاړس نوه سنتي بوټي داسې ومندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي او هم د هماغه حاصل لا بلکې دغه نه زیات حاصل ورکړي لکه څومره چې تاریخ ورکړي چې ښه مثال افغاني زعفران دی بیا مې نو دغه ګوهر صاد میګم په نامه باندې یو کتاب د لیکل ستاره درخشان عصر تیموریان هغه پښتو وژباله په د تیموریانو دورې زلان دستور یو بل اثر مې هم وژباله په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه دا غیر دی چې ما د کتاب وژباله دې مسایل سره مخکړه جار لاقل نو په دې باره کې خو ډېر مقالم نوښته کړې وي د هیواد پرسپان کې چاپ شوې تاسو معلومات چې په کادمه کې د په خوانوي کې سب معلمي و او دا 15 د ښکلو په شاوخوا کې ز په کارو مې کې د استاد مقدس دند سر تر سو نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله مالي کلی و دا مې د قانون پرانا کې په دې رساله ولیکله ته ګان زورونه زما بل شیر ټولګا ده د دین وروسته مې یو بل رساله لیکلې چې شاید په همدغه یو اونۍ نیمه کې راووزي چې عنوان دی یا نوم دی جرمونه او زندانونه ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو دو نوی کال پا آخر که و در نوی کال تر سنبلی پوری پا دی پلاوی که پا دی حد که ما گدون در لوده پا دیر ولایتو که اگدو تقریبا دو وشتو ولایتو دی محبسون و تجربه مشکلات ستونزی تقریبا زمانگا دی مملکت آغا ناخوالی چی زندانو که موجود آغا طولی پا گوتا شوید یا حیله میده چی طول آغا چوک چی پا زندانو که دنج انجرا که یا پا یو دول نه و دول دی موضوع سر ارتباط اولا پیدا که آغای با دولار رو استفاده تیو که زکر از ما دستور گلدل حال و پا دی که چون بالغم نشته دیو نو بس دغه زده کنده کندم دغه کارونه کړي دي پخوا کې کله نا کله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي او حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نا کله څه وخت پیدا کړو هېواد ورځپاڼې ته.
ډېره مننه استاده، ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی، مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده او دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې شوي. اکثریت چې ما لیدلې دي له کتابونو یې را اخلي او په لږ تغییر او لږ تبدیل سره یې دا کوي. یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلې حال نه لیکو. فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده. ډېره مننه استاد.
تاسو هم مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي، نور زمونږ غوندې یا د ازادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي. د هغه پالنې، روزنې، روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي. پاملرنه وکړئ ستاسې د تشریفولو نه ډېره مننه.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د پلاټ په باره کې بحث لرو. اوس وږمه راغلې او دا ځل د نکلونو د څښتن نقل ورسره دی. وابه ورو چې د نکلونو څښتن د کاتیا نقل ولې خوښوي.
د نکلونو څښتن ډیره زمانه پخوا په هغو وختونو کې چې جادویي پیښې پیښېدلې، د یوه لوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څښتن اوسېده. د ده کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ. د ماڼۍ په باغونو کې یې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل. د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څښتن کیسو ته به د هر چا سودا وه، ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مار و او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی. د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وسلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي. کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ سوداګر ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځی تیریدلې او یتیمه کاتیا د مڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د مڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چاته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیریده او د نوي کال راتلو ته ډیرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډیر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو دیوانو ډیرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لری لری ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل، دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه، ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروالۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وزلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو، د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډوډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي. احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ که په یو مثال کې واضح کړو، یو کور جوړه، یو کور لپاره نقشه ضروري ده.
حتی که اصری کور نه د کلیوال کوری خو بیا مغه یو چاسن جوړی سفرزن دی ور کوټه غدالانس مجور ته تناره خونه بچیری کوټه بچنګی تشنابونه بچنګی دالیز بچنګی دغه نقشه یا دغه دغه طرح د خپل پلارت پلارت دی ما په نظر باندې دی وکسی سکلیټ دی وکسی خاکه ده یو څوک شپه مو مخه کی سالیک کله دغه کیسه هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یو مخ کې سر راټول کې دغه کیسه د پلارت یا په بل عبارت باندې دیو کور اسکلیټ دا پلارت دا خاکه ده نور هغه ډیزاین رنگی سنگل ایګس کاګل ارسه سیدی دا بیا دغه پلارت شایست لپاره هغه نور خبرې دي دغه پلارت یا دغه خاکه بشپړ کوي
یو بل باسم د پلاټ په ایسه کې کی تجربه په ارتباط باندې وایستلاسته هغه ته رابطه د سببیت وایي یو څرامنست سوي دي د علت او د معلول کوم رابطه چې ده دغه ته رابطه د سببیت وایي قتل سوي ده قتل احمد کړه احمد ولی دا قتل کړه ځینې خلک وایي چې پلاټ هم دغه څه ته وایي
دا لاندې کیسه یوازې یو برخه ده دغه دغه رابطه د سببیت تاسو یاد کړه ګورب دې کې مثلا قتل پاتاسو اغه دی مقتول دی قاتل نیول پاتاس دی مقتول یا د جنایي پولیساتسي
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه مخ ثابته وو د دغه پیخي علت څه ده او څنګه رامنځته شوی ده دا په مجموع کې چې دغه ولې ته مو جواب پیدا کو دغه پلاټ ده
بیا ما مغه شای بیا ما مخه کې تر موضوع راګرځم خپل ما خاکا یا تر هدي دی وکسي دغه اواین لیکل کیږي دغه کیسه لنډیزي په دغه لنډیز کې په اصل ان پېښه پم راځي د څنګه تاسو وویل ایلات په ایم راځي څنګه خاکا کې نیمه مخ یو مخسیلی کې او هغه نتیجه به ترلاسه کیږي ګورم دغه پلاټ لکه څنګه چې په غوول باس کې موږ د کیسه په تعریف باندې مش خبرې وکړې دغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اوریدلې دي دا د یو نه د تاسو یو تعریف یاد کا ما چې لوستی وو هغه تعریف چې ما مخې درته وویل پلاټ یعنی خاکا یا یو نقشه ما به دغه تعریف ورنه اخیستایم دغه تعریف ما خوښ سوم پلاټ ما په نظر باندې د کیسه اسکلیټ ده دا چې مثلا دغه اسکلیټ ده ته غوښه ورکه پوسته کوي ویشتان او سترګې دغه ابي خپل عمومي کیسه ده
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکه خبره مو وکړه په مختصر خاکه کې چې حقیقت کې پلاټ پاله لایسو پدې د کومو مسایلو یاداشت ضرور دی یعنی لیکل ضرور
هغه عمومي ته کې به راخله مثال خبرې زبې یو مثال درکم یو ټاله دا یو ګروپ ته 15 شپږ نفر ملګري دي غواړي چې یو بانک خلاقي او بانک هم ډیر په کمپیوټري سیستم باندې مجاز بانک ته لګنه غلا هم ډیر اسانه نه ده دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغه څو کارمن پیدا کړي له دوی سره دغه غلا کې مرسته وکړي اب کومه شپه یا کوم ساعت یا کوم ورځ دوی غلا کوي اګه امنیتی کمرې او اګه کمپیوټر سیستم د دې لاسو د قوله فار په خفالچکی بل اخره دوی غلا کوي په مغلاسو د کوکی یا کمه بکیج یا پولیس راځي یا نسی دغه یو هغه د یو خاکا ده یو تر هدا یو پلاټ زما په نظر باندې ګورما شاید 15 شپږ مخو کیسه په یو د قیاونی مده خدمت خلاصه کړي دغه خاکا ده او داسې فرزنده کریکټرونه معرفي کوي دا تل وسط فکر اولی په دغه کیسه کې د دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي دوی پلان گزاري کوي خپل پلان یو بل ته وایي هغه باندې کار کوي دوی آلته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي هغه شاید اسانه خبره نه وي بل اخر دوی ورزي دوی تل موانې و سره کدا چې ولار مال تل مغه څو تل دوی سره مرسته کوي مغه یې رسوي هغه و چی غو کې بیرته مغه نفر خاموش کی زر چې پولیس خبر نشي دوی چې هغه صایف هغه پیسې چې تا یو شول سوي دي دغه خلاصولم ډیر مشکل دی هغه د سیاسانه کار نه ده هات څنګه خلاصای بل اخر دوی کامیاب کیږي نه ناکام کیږي په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخ خبري وسی دا کیسه ده خو هغه یو د خپل ما خبرې د سبق لري زما په نظر باندې پلارته شپلارته هغه د سی ډیر مهمه سب کې ولیکل سي مثال دی خبرې دغه پلاټ کې ولیکل سي کوم برخه کې به تل وسره ونی کوم برخه کې په دغه ټره ونی کوم برخه په نور وړې من موانی را ولې چې دغه کریکټرونه دغه 15 یو ګروپ 15 شپږ نفر یو ګروپ سي دغه دلته وسره مخامخ کیږي کوم برخه کې به فرزند دوی سایپ خلاصې چې هغه ټره یا اخلاص کا یا نه اخلاص یا کامیاب وسو نه ناکام یا پولیس پیراله یا پیسې له بانک وېستي دا ټول باید ولیکل سي نه مهمه باید ولیکل سي که په ساده مثال وړاندې کوم فلارت سودا لسته درسره ته ځې چې مې پر زغړې سکور لپاره دی بیا افته دی مې سودا واخلې ته یو لیست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلي پیاز او فرزند سبزی او غوښه او دغه شی دل تاسو ریو لیست شل رقم سودا ته پکې کړی دا کته دغه لیستونه لري کدا چې ځینې درنه یېرسي کدا دغه لیستونه لري کدا چې تاسو پیسې کمې سي کدا دغه لیست اول لري اول خو یې شې نه درنه یېریش بلې ته هدف معلوم ده څه غواړي دغه بازار کې بلغه پیسو حساب مرتکای فلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو پلان ټکو باندې دمدغه فلاټ یا دمدغه نقشې لمخي طبيع کیسه لیکلاسي فلاټ کې معمولا شته د چېغه د کیسې هغه مهمه برخه راوخل مثلا ته غوټه راولې کیسې فایل فایل باید څنګه وي دا باید فلاټ کې ولیکو دغه کیسې منز باید څنګه وي دا باید فلاټ کې ولیکو پاید باید څنګه د بل پلار پلاټ کې ولیکو یم دغه تاریخ یا همدغه کې ولیکو خو په عمومي توګه باندې لاندې سیو ناول لپاره پلاټ ضرور ده لاندې سم معمولا کای خاکا د کاغذ مخ باندې مون لیکو کیسه لاندې د پزن کې هغه خاکا یا پلاټ پاتکیج خو د ناول لپاره د پلاټ کلمه په نظر باندې ډیر ضرور ده کنو نامه فنای مثال به سی ناول مرکزی کرکټرونه نوم به یو شی پایل کې پاته بل شی ورمراوسی پلاټ لمو سره مرسته کوي چې موضوع ته کتو سره کرکټرونه انتخاب کو او روسي خبره ده چې پلاټ لکه یو سکلیټ دا ورته
ډیر مننه احمدی صاحب کوم ده
تاسو هم ډیر مننه
میزول سر میں سر تو دیا رما سکوار میں